نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله من سورة البقرة آياتنا كو أو زمان آياتنا لي دا آية نمبر 60 نواخلا دا آية نمبر 61 پوري، يعني دش بيتم آيات نواخلا دا يوش بيتم آيات پوري. أولا بمون دا دي آياتنا لفسي ترجمة كو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أو تكلا استسقى أبو غختلي موسى عليه السلام لقومه تقبل قوم دبارة، فقلنا نؤوى يلمنغ إدرب وها بعصاك قبل همسا، يعني قبل لاتي الحجر بدي كاني باني. فانفجرت نوراني شوي منه دهغينا اثنتا عشرة دولس عينا چيني قد بشك علما وفي جندلو كل طول اناس خلقو مشربهم دسكلو زيخبل كلو خري واشربو او سكي من رزقي درزقنا الله ألا ولا او ما تعثوا تاسو فساد كوي في الارض بزمككي مفسدين فساد كوالوالا. واذ او تكلا قلتم ويل تاسو يا موسى اي موسى لن هسكلنا نصبر مصبركو على طعام فخراك باني واحد ديو قسم فادعو بس دعوكرا لنا زموند پارا ربك خبل ربتشي يخرج هغر وباسي لنا زمون دفارة مما دهغينتشي تنبتو راخي جوي الأدوز مكا من بقلها سبزي خبلا وقثائها أو بادران خبل وفومها أو غنم خبل وعدسها أو مسور خبل وبصلها أو بياس خبل. قال ويل فبركت كوليكي موسى عليه السلام أتستبدلون آية تاسو بدل والغاري الذي هغچي هو هغا أدنى كم تردي بالذي ببدلك دهغيچي هو هغا خير بهتر دي اهبطوا كل شيء يعني كتلار شيء مصرا بخاركي فإننا نبشك لكم ستاسو دفارة فبريكت كوليكي بوي ما سوچي سألتم غاري تاسو وضربت أوات شواليشو عليهم فهغيبان دي الذلة ذلت والمسكنة أو محتاجي وباءو أو هغي وفشل بغضب سرد غزب فبركت كليكي غسي من الله دا الله دا طرفنا ذلك دا بأنهم فوجد هغي چي هغي كانوا وهغي يكفرون هغي كفر كو بآياتي سرد آياتنو الله دا الله ويقتلون او هغيب قتل كول النبيين نبيان بغير بغير الحق دا حقنا ذلك دا بما فوجد هغيشي عصو هغي نافرماني وكرا وكانوا او هغي يعتدون هغي دهدنا وتل. الحمد لله دا دي زي پوري زمونگ نناني ترجمه دا او اسبمونگ دا دي آياتونو تفسير كوون. پتیر سبق کې د بنی اسرائیل په باره کې مونږ ویلي وو چې بنی اسرائیل والا د الله تعالی د کتاب سره څه کړي وو، کوم چې د هغوی دپاره فرقان وو. مونږ دا هم وکتل چې الله تعالی هغوی له څنګه د فرعون نه نجات ورکړی وو، څنګه یې د هغو د ظلم نه دی دمه کړي وو او غټې غټې نښې ورته وخیلې. بیا هم موسی علیه السلام چې کله کوهی تور ته لاړو د هغوی دپاره یې شریعت راوړو، نو هغو سو کتل چې دوی د سقي پوجا شروع کړې وه او بیا دی ته ویلی شو چې ستاسو کفاره دا ده چې یو بل قتل کړی. او په آیت 54 کې راغلی دی، یعنی سلور پنځوستم آیت کې، چې فقتلوا انفسکم، نو دلته د دې دا مطلب نه دی چې خودکشي وکړی، بلکې د انسان چې کوم خاندان او قبیله وي نو هغه هم داغو نفس دی. نو ولی هغه داغو د جسم حصه نه ده، ولی هغه یو وینه نه ده، نو په دې وجه هغوی ته ویلی شو چې په خپلو کې یو بل قتل کړی، ټیک نه؟ بیا د دوی توبه قبوله شوه، او د دوی چې کوم مشران او مذهبي خلک وو نو هغوی چې کله کوهی تور ته لاړل نو هلته یې د الله تعالی د لیدو مطالبه وکړه چې د هغې په وجه هغوی مړ شول، او بیا د موسی علیه السلام په دعا باندې هغوی له ژوند ورکړی شو. بیا موږ کتل چې الله تعالی دوی له من او سلوا ورکړل، او څنګه یې په دوی باندې د وریځو سوری کړی و. نو الله تعالی چې دوی له کوم نعمتونه ورکړي دي نو د هغه ټولو ذکر دی. او بیا دوی څنګه په میدانی تی کې پریشانه او سرګردانه ګرځېدل، او چې بیا کله د دوی نوې نسل پیدا شو او لوی شو نو هغوی ته الله تعالی وفرمایل چې تاسو داخل شئ په دې کلي کې، لیکن په هغې کې هم هغوی نافرمانی وکړه. هغوی او هغوی د حطتن د لفظ نه مذاق جوړ کړو، هغه لفظ بدل کړو، او بیا په هغوی باندې د طاعون بیماری الله تعالی راوسته او په زرګونو خلک مړ شو. او په تیر سبق کې هم مونږ کتل چې هغوی څنګه د سامري په وینا باندې د سپي پوجا شروع کړې وه، حالانکه موسی علیه السلام په دوی کې موجود وو، او دوی ته هر څه خیالي وو، ښه پوهېدل چې دا صحیح کار نه دی. د الله تعالی ورته ښه پته وه، بیا هم هغوی د سپي پوجا شروع کړه. نو تاسو ګورئ چې د چا پړنده طریقه باندې د تقلید کولو سو انجام وي. تقلید پې جنې کنه چې څوک په چا پسې ځي. کله کله به زه تاسو ته ووکیبلری ورډز یادومه چې تاسو د هغې سره مانوس شئ، تاسو د هغې سره اشنا شئ، ټیک شو؟ که تاسو بی پوهېږئ هم نه، خو ورو ورو به دا ستاسو ووکیبلری شي انشاءالله. او د هغې بیا څه نتیجه وه؟ نن به هم مونږ د دې متعلق وایو. 2000 کاله دی د امامت په مقام ولاړ وو، یعنی زمونږ مخکې چې کوم امت مسلمه وو نو هغه هم د بنو اسرائیل وو. او ګورئ درې کتابونه په دې کې راغلي وو، تورات، زبور او انجیل. موسی علیه السلام هم د دې پیغمبر وو، او داوود علیه السلام هم په دې کې راغلی وو، او دغشان عیسی علیه السلام هم په دې کې وو. که تاسو ته یاد وي نو مونږ به اکثر په وړو کلاسونو کې وی چې په موسی علیه السلام باندې تورات راغلی دی، په داوود علیه السلام باندې زبور راغلی دی، او په عیسی علیه السلام باندې انجیل راغلی دی. نو او تاسو به مخکې وایئ چې په سورة المائده کې د عیسی علیه السلام په باره کې به درته د نورو خبرو هم پته ولګي انشاءالله. نو دې 2000 کاله د امامت په منصب باندې فائز وو، او 1400 کاله خو داسې وو چې داسې وخت به نه وو چې په دوی کې نبی موجود نه وو، یعنی هر وخت به یو نه یو نبی ضرور موجود وو، ټیک ده؟ او بیا درته دا هم پته ولګي چې د دوی د نبیانو سره څه سلوک وو. صرف د عیسی علیه السلام نه پس بیا په دوی کې یو نبی هم رانغی، او بیا زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، او هغه د بنی اسرائیل نه نه وو، او د دې اخیری نبی عیسی علیه السلام وو. او ګورئ زموږ صرف 1400 کاله شوي دي چې موږ په دې منصب باندې یو، او دې ته 2000 کاله میلاو شوي وو. او دلته چې الله تعالی د دې خبرې بیانوي نو د دې مقصد دی، د دې یو مقصد دی. دا یو سوال همیشه کیږي چې د مسلمانانو د پستۍ، یعنی د هغوی د غورځېدو څه وجه ده، هغه بیان کړئ. په تاسو کې به څوک وایي، څوک یو څه وایي او څوک به بل څه وایي. څوک به وایي چې زموږ ایمان نشته، څوک به وایي چې زموږ په تعلیم باندې توجه نشته، څوک به وایي چې په موږ کې فرقواریت زیات شوی دی، یعنی اتحاد راکې نشته. څوک به څه وایي او څوک به څه. لیکن دلته تاسو ته د تیر امت مسلمه کردار خیالی شوی دی، او د هغوی عملونه چې د الله تعالی د غضب او غصې سو وجوه او هغه کوم سیزونه دي چې د هغې په وجه یو امت د الله تعالی په نظرونو کې وغورځیږي او د هغې په وجه په هغوی باندې په دنیا کې هم ذلت او رسوایی راځي. هغه به مونږ په نننی سبق کې وایو او تاسو به ښه پوه شئ چې زمونږ د غورځېدو سوجې دي او چې کله بنده ته د خپلې غلطۍ پته نه وي نو د هغې اصلاح به څنګه کوي. او نن په دې خبره سوچ پکار دی چې اخر سوجه ده چې زمونږ سره داسې کیږي، مونږ ولې ښکته غورځېږو او هر ورځ مونږ زوال طرف ته روان یو. د عروج هیڅ خبر په نظر نه راځي، یعنی د اوچتوالي. هر ورځ مونږ ګورو چې مسلمانان ځای په ځای خلک وهي، ټکوي، لوټ کیږي، بې عزته کیږي، یعنی د هغوی ذلت د ذلت انتها نشته او د غورځېدو او د غورځېدو غورځېدل هم د هغوی انتها ته رسېدلی دي. زړونه خو درد کوي لیکن پوهیږو نه چې څه وجه ده. د دې ذلت نه د راوتو څه طریقه ده؟ دا هر څه به څنګه ټیکیږي؟ نو هم دا خبرې دي چې دلته مونږ ته بیانیږي. داسې نه ده چې د یوې قصې په شکل کې مونږ دا ووایو چې بني اسرائیل دا کړي وو، هغې کړي وو، بس خبره ختمه، سبق مو ووایه، هر څه ختم. او کوم خلک چې واقعي د امت سوچ کوي نو دا آیتونه د هغوی لپاره دي. د هغوی دپاره نه دي چې څوک وایي چې بس زمونږ دنیا دې صحیح شي او کومت ختم شي او خراب شي نو زمونږ په هغې څو. او هغوی د فلاني قوم نه دي او مونږ خو د فلاني قوم نه یو، زمونږ د هغوی سره څه تعلق دی، مونږ خو د فلاني ملک نه یو، زمونږ د نورو ملکونو سره څه تعلق، کوم مسلمانان دي نو هغوی خو د بل ځای دي، په مونږ یې څو اثر پرېوځي. وي که نه داسې خلک هم وي، هغوی داسې سوچ هم کوي. تاسو چاته په دې خبره سوچ کړی دی چې هغه کوم سیزونه دي، کومې طریقې دي چې د هغې سره د دوی په حالاتو کې بهتري راتلی شي؟ چاته داسې فکر تاسو وړي لکه څنګه چې د بنده سره د خپل ځان فکر وي او د خپلو بچو فکر وي، دغه شان فکر چاته د امت په باره کې وي زمونږ؟ که دغه شان فکر وي ستاسو نو بیا دا آیتونه ستاسو دپاره دي، او که فکر نه وي نو بیا خو هغه آی ډونټ کیر والا معامله شوه چې زه دوی داسې ښه دي، پخپله به په خود کې راشي. نو د ځینو خلکو داسې سوچ وي. نو دا هغه امت دی چې د دې دپاره زمونږ نبی جړاګانې کړي دي د شپې صلی الله علیه وسلم، او دا هغه امت دی، او د دې غورځېدل زمونږ د ټولو غورځېدل دي، او د دې اوچتېدل زمونږ د ټولو اوچتېدل دي، زمونږ د ټولو اوچتېدل دي، او د دې فکر ستاسو د نبی فکر دی. ټیک ده؟ دا هسې فالتو خبره نه ده، دا هغه فکر دی چې ستاسو نبی له جوړ شوی وو، چې الله تعالی به ورله تسلیانې ورکولې چې اے نبی ته دومره فکر مه کوه. نو ځکه دا زمونږ د ټولو مسله ده، دا د یو قوم، دا د یو کس مسله نه ده، دا د یو ملک مسله نه ده، دا زمونږ د ټولو مسله ده. نو د دې مسلې نه وځو څنګه؟ نو وګورئ آیتونه، او داسې چرته سوچ مه کوئ چې مونږ ښځیو نو مونږ څه کولی شو، په قلاره به کینو، قصه ختمه، مونږ څه کولی شو، مونږ خو هیڅ هم نه شو کولی. نه، تاسو ته پته ده چې کله باران کیږي که نه، نو دا د سونه جوړیږي؟ د قطرې قطرې نه، د څاڅکي څاڅکي نه. باران داسې نه وي چې غټ غټ بالټي د آسمان نه راوریږي، یوه یوه قطره وي د باران چې د هغې سره طوفان راځي، او یوه یوه قطره وي چې د هغې سره ټول ملک شین شي. او که هره قطره دا سوچ وکړي چې زه څه کولی شم، زه خو یو وړوکی قطره یم، وړوکی څاڅکی یم، زما نه به سوشي، زما خواړو سو حیثیت نشته، زه خو هیڅ هم نشم کولی. نو هم داسې امتونه خیجي. دا آیت زده کول په دې د پوهېدلو مقصد دا دی چې مونږ خپل ژوندونونه هم ښه کړو، خپل کورونه هم صحیح کړو، او چې هر کور ښه وي نو د امت تقدیر به بدل شي. الله تعالی دې مونږ ته هغه ورځ وښيي چې کله دا امت په فخر سر اوچت شي او ووایي چې مونږ مسلمانان یو. اے دنیا والو، وګورئ مونږ ته، مونږ مسلمانان یو، مسلمانان داسې وي. دا نه ده چې چرته ځي نو هلته ذلیل او رسوا کیږي، چې چرته ځي نو هلته یې خلک وهي او ټکوي. نو اوس نننی آیتونه ګورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اے الله، زموږ ستانه دعا ده چې د دې آیتونو په ذریعه مونږ زده کولو والا او پوهېدو والا جوړ کړي،
اے اللہ زمون سترگی کلاو کڑے، اے اللہ تو مونگ تا صحیح لار او خیے، اے اللہ مونگ تا او خیا او زمون رہنمائی اکڑا دا دے قرآن پا ذریعہ چی سنگ با مونگ بدلیگو او سنگ با زمون تقدیرون بدلیگی، سنگ با دا دے امت سہر کیگی، اے اللہ مونگ تا او خیا مونگ ذریعہ جوڑ کڑے دا دے امت دا بدلے دلو، آمین سم آمین. شپیتم آیت، وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. چی کله موسی علیہ السلام اوبو غوښتی د خپل قوم دپاره، او دا د کوم وخت واقعه ده؟ چې کله موسی علیہ السلام د قوم دپاره اوبو غوښتی وې، قوم د موسی علیہ السلام دریاب کراس کړو، یعنی پاری کړو، او راغی او په یو داسې ځای کې آباد شو چې هلته هیڅ اوبو نه وې او نه د سکلو سی انتظام و. او یو خبره یاد ساتی چې دا د تاریخی ترتیب په لحاظ سره نه دی، دا په کرونالوجیکل اورډر کې نه دی. چې دی کله خار ته راغلی وو نو دا د شروع خبره ده، ځکه چې دا د قصې په طور نه ده، لیکن زمونږ د پوهی او د سبق د پاره دا واقعې راغلی دي. او اولنۍ واقعه رستنۍ کیدی شي او رستنۍ اولنۍ هم کیدی شي. او د دې په کتابونو کې دا هم راځي چې دا خلق دومره د اوبو د پاره مجبوره شو چې دوی موسی علیه السلام ته وې چې ښه به دا وه چې دې نه مخکې مونږ مړه شوی وې، تا دلته مونږ مرګ له راوستو، تا خو یې چې مونږ ته به ته به مونږ د میوو ملک له بوځې، مونږ دلته مړو کېدو له راغلي یو. نو ګورئ دوی به څنګه د موسی علیه السلام د پاره مشکلات پیدا کول. کله ورته د سمندر په وړاندې په راتلو باندې وایي چې دا دې کوم ځای ته راوستو، نو چې کله دوی د موسی علیه السلام نه اوبه وغوښتې، نو موسی علیه السلام د الله تعالی نه دعا وکړه، دعا استسقا وکړه. مونږ هم صلات استسقا کوو د الله تعالی نه د اوبو دپاره. دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم کړی وه، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس هم دا دعاګانې کیږي چې کله قات راشي او یا د اوبو کمی راشي، نو مونږ ته هم دا دعا خیلی شوې ده. نو دا باران د الله تعالی ډیر غټ رحمت دی، او چې کله دوه درې ورځې مسلسل باران اوریږي نو مونږ په موسم باندې خبرې شروع کړو چې موسم ډیر خراب دی، هی دومره خراب موسم دی، شکوه شکایتونه کوو، او په دې خبره نه پوهیږو چې دا د الله تعالی څومره غټ نعمت دی. د دې لپاره خو پیغمبرانو دعاګانې کړي دي، ځکه چې باران وي نو اوبه به وي، سبزی به وي، ژوند به وي. او تاسو ګورئ په ځمکه باندې ځینې خطې داسې دي او ځینې ملکونه داسې دي چې هلته خلک اوبو ته پسیږي، یعنی بالکل اوبو نه وي. او چې کله باران وي نو د هغوی واړو بهر وځي او لوبې شروع کړي، چې شکر دی چې باران دی. انسان دومره ناشکری کوي چې کله هغوی لږ ډیر باران ویني نو بیا د ناشکرۍ خبرې شروع کړي. او که معمولی شان ګرمي وي نو خلک وایي هی داسې ګرمي، هی داسې ګرمي، هی 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 هی. او چې لږه شان یخنی شي بیا وایي هی خدایا څومره یخنی ده. چې واوره وشي نو بیا وایو چې دا لا څه مصیبت دی. نو چرته مونږ راضي نه یو د الله تعالی نه چې الله ستا شکر دی چې دومره ښکلی موسم دی را کړی دی، په دې باران کې هم خیر دی. او یا چېرته مونږ دعا کوو چې یا الله د دې نه مونږ ته خیر میلاو کړي، که یخنی را روانه وي نو د الله د خیر یا الله دا د خیر سره راوله. یو وی عامه خبره چې بنده وایي چې زما یخنی کیږي، او یو وی چې بنده هر وخت په خوله باندې شکوی او شکایتونه کوي موسم ولی داسې دی، ولی هغسې دی، یعنی چې زه د دې دنیا ترموسټیټ صحیح کړم چې د دنیا موسم څنګه پکار دی. د الله تعالی مرضی ده، د هغو ملک دی، هغه چې څنګه غواړي نو کوي به. دا کائنات د هغو ملک دی، د هغو بادشاهت دی، او بادشاه چې څنګه غواړي نو هم هغسې چلوي. زموږ څه مجال چې په دې باندې اعتراضات کوو، زموږ سره هیڅ اختیار نشته، خو بیا هم مونږ همیشه په موسم باندې تبصرې کوو. نو چې کله موسی علیه السلام اوبه وغوښتې د خپل قوم دپاره، فقلنا نو مونږ ووې الله تعالی د هغو دعا قبوله کړه. الله تعالی وفرمایل اضرب بعصاك الحجر، وه خپل لاټۍ په دې ګټه. هغه د الله تعالی نه باران وغوښتو، وبوی وغخته هغه دعا وکړه چې یا الله مونږ له بورا کړې او الله تعالی فرمایي چې ګټه یعنی کانه په خپل عصا باندې وها. نو موسی علیه السلام هم څه تپوس نکړو چې یا الله زه اوبه غواړم. نو تاسو د پیغمبرانو نه څه طریقې زده کوئ دلته؟ مونږ دا خبرې زده کوو چې هیڅ ابجکشن ونه کړو، هیڅ سوال یې ونه کړو چې اے الله په دې کې څه حکمت دی، ځکه چې نن یو شی ډیر عام دی. مونږ ته خپل عقل د هر چا نه زیات ښکاري چې بس کو دی خو زما عقل دی، زما سره مکمل عقل دی. چې کله مونږ په یو خبره نه پوهیږو نو د هغې مطلب دا دی چې هغه خبره صحیح نه ده، چې په کومې مونږ پوهیږو نو هغه صحیح ده. اوس ډاکټر تاسو ته وایي چې دا ګولۍ دله درکړي او دا وړوکی ګولۍ ده چې دا وخوره نو ستاسو د سر درد به ختم شي. مونږ دا خبره ومنو، مونږ هغو ته داسې چرته نه وایو چې دا وړوکی ګولۍ به زما د سر درد څنګه ښه کړي، لیکن د الله تعالی په هر حکم باندې مونږ تپوس ضرور کوو چې دا به څنګه کیږي، داسې ولی ده، داسې ولی ویلې شوي دي. چې اوله مونږ ته حکمتونه بیان شي نو اوس فرشتې به نازلیږي د پوهه کولو دپاره. په بعضې سیزونو مونږ پوهیږو او په بعضې باندې مونږ نه پوهیږو، لیکن تاسو بیا هم یقین کوئ، د ډاکټر په خبره باندې یقین کوئ. د موسم متعلق درته څوک وایي نو په هغې مو یقین وي. که څوک راته ساینټیفیک فیکټس یعنی د ساینس حقیقت څه خبره وکړي په هغې مونږ یقین کوو. که څوک وایي چې ځمکه ګرځي نو مونږ یقین وکړو. تاسو چېرته کتلی دي؟ مونږ ته څه پته ده چې دا د نور نه چاپېره ګرځي؟ څه پته ده؟ کیدی شي چې نور د دې نه چاپېره ګرځي؟ نه، مونږ منو دا خبره، ځکه چې ساینسدانانو دا خبره کړې ده. مونږ ته څنګه پته ده؟ ځکه چې هغوی لیدلی دي دا څو. نو ولې مونږ چېرته لیدلی دي؟ نه، خو مونږ خو یې منو. نو بیا مونږ دغه شان د الله تعالی خبرې ولې نه منو چې پټې سترګې په یقین وکړو چې یا الله چې تاسو فرمایلی دي نو بس هغه صحیح دي؟ نو ګورئ، دا د پیغمبرانو طریقه ده. موسی علیه السلام ته الله تعالی څه وفرمایل؟ چې په خپل عصا باندې کاڼی ووهه، یو خاص کاڼی و چې په هغې چې د هغې په باره کې ورته وویلی شو. فن فجرت، نو وبهېدې منه د هغې نه اثنتا عشرت عینا، دولس چینې. په ابن کثیر کې راځي چې دا یو کاڼی و او د هغې نه دا چینې روانې شوې. د بني اسرائیلو دولس قبیلې وې، نو د هغې په وجه دولس چینې جوړې شوې. که تاسو ته یاد وي نو د یعقوب علیه السلام دولس سامن و او د هغې نه بیا دولس قبیلې جوړې شوې وې. ټیک، ځکه چې الله تعالی غوښته چې دوی په اوبو باندې جګړه نه کوي. او تاسو ته پته ده چې په اوبو باندې ډېرې جګړې کېږي. نو اوس دوی ته خپله خپله چینه میلاو شوه چې هر قبیله مطمئنه وي، چې دوی پریشانه نه وي، او هرې قبیلې ته خپل ځای معلوم و. قد علم کل اناس مشربهم، هرې قبیلې ته پته ولګېده چې زمونږ کومه یوه چینه ده. پلې چینې ته به ودرېدو او هغوی ته به پته وه چې دا زمونږ ده. او دغه شان هغوی خپل خپل ځایونه معلوم کړي وو چې کوم زمونږ ځای دی او کوم د بل چا ځای دی. او په ابن کثیر کې دا هم راځي چې دوی به چرته تلل نو دا خپل کاڼی به یې راواخیستو او د هغې اوبه به بند او د هغې اوبه به بندې شوې او د ځان سره به یې ویوړو. نو دا کاڼی به دوی د خپل ځان سره ساتلو. نو څومره ښکلی الله تعالی د دې دپاره انتظام کړی و. ګنې په داسې ځایونو کې اوبه څومره په ګرانه بنده ته میلاویږي، ځکه چې هلته هیڅ هم نه وي د لرې پورې. کلو واشربو من رزق الله، الله تعالی وفرمایل چې خوری او سکی د الله تعالی د رزق نه. ولا تعصوا في الارض مفسدين، او د الله تعالی په ځمکه کې فساد مه کوئ، یعنی خوری او سکی. په خوراک څښاک هیڅ پابندي نشته چې تاسو نشئ خوړی. نه، الله تعالی چې در لسو رزق در کړی دی نو د هغې نه خورئ. نو دې مطلب دا دی چې الله تعالی انسان د خوراک څښاک نه دی منع کړی، ځکه چې ځینې خلکو ته دا هم یو تقوا او پرهیزګاري والا خبره ښکاري چې مونږ ډېره کمه خورو، مونږ خو چېرته خوراک خورو نه او نه انجوی کوو. نه، وفرمایلی شو چې خورئ او څکئ، لیکن الله تعالی په قرآن کې څه وفرمایل؟ چې اسراف مه کوئ، د حد نه موزئ. د خوراک کولو نه بنده نه دی منع کړی، چې وږي اوسئ، او دا نه دی ویلی شوي چې اوبه مسکئ، هره ورځ روژه نیسئ. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حلوا او ګبین ډېر خوښ و، او په عربۍ کې حلوا خوږ سیس ته وایي، ډیزرټ ته. نو موږ خلکو ترینه حلوا مطلب واخیستو او په ربیع الاول کې خلکو للیږو، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حلوا ډېره خوښه وه. نو دلته د حلوا مطلب دی خوږ سیس. نو په خوراک څښاک باندې هېڅ پابندي نشته. دوی ته وویلی شو چې خورئ د طیبات نه، یعنی پاکیزه سیزونو نه، کم چې پاک دي، حلال سیزونه خورئ او اسراف مه کوئ. نو دا سنیکي نه ده چې بنده وایي چې موږ ډېر نیکان یو نو موږ سونه خورو، موږ خوراک څښاک نه خوښوو، لیکن تاسو فساد والا مه جوړېږئ، یعنی په چا ظلم مه کوئ، زیاتې مه کوئ، کرپشن مه کوئ په ځمکه کې، ناشکري مه کوئ، بې صبري مه کوئ. دا ټول سیزونه په فساد کې راځي. چې کله انسان زیاتې شروع کړي او د بل حق وهل شروع کړي، خلکو له تکلیف ورکوي، نو فساد شروع شي. او چې کله فساد شروع شي، په داسې ځایونو کې بیا سکون نه وي، په داسې ځایونو کې بیا امن نه قایمیږي. او په فساد کې دا هم چې د یو نه پس دویم، د دویم نه پس دریم، بیا هغه کار شروع کړي او د خلکو حق وهي، تکبر پکې راشي، حرص او لالچ پکې وي، او بیا په سوسایټي کې داسې زونه ډېر زیات شي او عام شي. و اذ قلتم، چې کله وې تاسو، دلته تم راغی نه، و اذ قلتم چې کله وې تاسو، یا موسی، اے موسی، اولنۍ خبره وګورئ چې هغوی موسی علیه السلام ته څنګه خبرې کوي. یا موسی، داسې آواز وله ورکوي لکه یو ماشوم ته چې خلک وایي چې اے موسی. نه، دا خو د هغوی پیغمبر دی، لیکن تاسو وګورئ چې د هغوی اخلاق څنګه دي. او صحابه کرام رضی الله عنهم به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څنګه آواز کوو؟ یا رسول الله. چا ورته چرته داسې نه دي ویلي چې یا محمد، داسې به یې چرته نه وي. او چې کله یو بدو، یعنی کلیوال کس، داسې ووی، نو الله تعالی په قرآن کې نه آیت نازل کړو چې نبی له داسې آواز مه ورکوئ لکه څنګه چې تاسو په خپلو کې یو بل له آواز ورکوئ. دا ادب نه دی چا ته د هغو په نوم سره آواز ورکول. ګورئ، موږ هم خپلو مشرانو ته په نوم نه وایو، کو هغه زموږ مور او پلار وي، کو هغه زموږ نیانیکو وي، کو هغه زموږ استادان وي، ټیک شوه، کو هغه زموږ مشران وي، موږ د هغوی ډېر عزت کوو. په دې ملکونو کې خو خلک ټولو ته په نوم سره آواز ورکوي، لیکن زموږ د اسلام په تهذیب کې د مشرانو نومونه نه اخیستل کیږي، لیکن د هغوی څنګه اخلاق وو؟ یا موسی، او مخکې سوایي، لن نصبر علی طعام واحد، موږ په یو قسم خوراک باندې صبر نشو کولی چې موږ د روزانه هم یو قسم خوراک خورو، موږ خو ستړي شو د دې خوراک نه، بس هر وخت یو نمونه خوراک دی. هغوی له څه قسم خوراک ورکړی وو الله تعالی؟ تاسو ته یاد دي که نه؟ من او سلوا. نو اوس چې هغوی وی چې دا زموږ نه روزانه نه خوړی کیږي، فدعو لنا ربک، پس ته دعا وکړه زموږ دپاره د خپل رب نه، یخرج لنا مما تنبت الارض، چې هغه را وباسي زموږ دپاره چې څه په ځمکه کې دي، پس چې څه په ځمکه کې کیږي، هغه کوم سیزونه دي چې په ځمکه کې کیږي، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، دومره لوی لستې وله ورکړو چې سبزي وي، چې بادرنګ وي، چې اوږه وي، چې دالونه وي او پیاز وي، چې د دې نه موږ مزې مزې وله کټوۍ پخوو او تروسکونه او تراخو سیزونه خورو. او دا سیزونه هر ورځ موږ نشو خوړی، دا من او سلوا، موږ خو بور شوي یو د دې نه. د یو قوم د ذهنیت د دې خبرې نه پته چلیږي چې د هغوی څنګه ذهن وو. په هغوی کې مستقل مزاجي نشته. اوس موږ د دې نه بور شوي یو، موږ اوس د هغې نه بور شوي یو. نه، چې کوم قوم له الله تعالی دومره اعلی منصب ورکړی وي، الله تعالی وفرمایل چې ما تاسو له په ټول جهان باندې فضیلت درکړو، نو د هغوی سره داسې خبرې ښه نه ښکاري چې زموږ دا قسم خوراک نه دی خوښ، مونږ فلانې خوراک راکړه، مونږ ته د ورایټي ضرورت دی. تاسو الله تعالی د څومره غټ کار دپاره منتخب کړی چې تاسو لاړ شئ بیت المقدس فتح کړئ، تاسو له عزت درکړی شي، د دې دین دپاره ودرېږئ، دا ورسوئ دنیا ته دا تورات، او تاسو د دې علم بردار جوړ شئ. یعنی دا چې تاسو دین خور کړئ او دنیا تاسو ته وګوري او تاسو وپیژني، ځکه چې دوی د هغې ورځو امت مسلمه وو، دا د الله تعالی د دین نمایندګان وو. تاسو دا دین خلکو ته ورسوئ او تاسو په کومو کارونو کې ونښتئ چې زمونږ دا کار پکار، چې زمونږ دا پکار دی، هغه پکار دی، ستاسو خو دا مقصد نه دی. او بیا په خپله وایي چې لن نصبره، زمونږ نه صبر نه کیږي، یعنی بې صبره خلک وو، په دې کې قناعت نه و، صبر نه و. نو صبر په دې کارونو کې هم وي، صرف په غم کې صبر نه وي. مونږ ته د خوراک دپاره دا میلاویږي، الحمدلله، په اصل کې خو مونږ ته کار کول دي، نور څو کار کول دي، مونږ خو د دې کار دپاره نه یو راغلي. دویمه دا چې فدع لنا ربک، د خپل رب نه دعا وکړه. ولې چاته د دعا دپاره ویل غلطه ده؟ صحابه کرام رضی الله عنهم به هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دعا دپاره وی چې یا رسول الله، زمونږ دپاره دعا وکړه. د چا په لاس دعا کول غلط نه دي، لیکن چې کله بنده په خپله هیڅ نه کوي او بل ته وایي چې تو زما دپاره دعا وکړه، لکه چې کله د چا څو مسله وي نو خلک انوایت کړي چې راشی او آیات کریمه زمونږ په کور کې ووایې، اوس به هغوی ښځې راغونډې کړي او ښځې به آیات کریمه وایي، او د چا چې څو مسله وي هغوی به په کیچن کې لګیا وي، لوښي به انځي، تیاریانې به کوي، ځکه چې خلکو له خوراکونه پخوي. مسله د هغوی ده او خلک راغلی د آیات کریمه وایي. نو تاسو مونږ له دعا وکړئ، مونږ خو نشو ویلی. یا مدرسې ته څوک دیګولیږي او هغوی ته وایي چې تاسو پی دعا وکړئ، او د ټولو نه مخکې خو پخپله دعا پکار ده، ځکه چې څنګه تاسو ځان له دعا کولی شئ نو داسې دعا بل هیڅوک تاسو ته نشي کولی. لکه که د چا په غاښ درد وي نو هغه چې د کوم درد نه تیریږي او د هغې سره دعا غواړي، نو داسې دعا بل څوک ستاسو دپاره نشي غوښتی. ستاسو په خیټه درد دی او خیټه مو نیولې ده، نو ستاسو دعا چې ده نو هغه د زړه نه وځي، هغسې دعا بل هیڅوک نشي کولی. نو ځکه د خپلې پریشانۍ دپاره په خپله دعا کوئ. مونږ له خو دعاګانې کول راځي نه، او دلته دا هم پته لګي چې د هغوی د الله تعالی سره څنګه تعلق دی. ربکه، نو ولې هغه ستاسو رب نه دی؟ تاسو د رب نه دعا وکړئ، ځکه چې ستاسو رب خو هم هغه رب دی، تاسو ورته ولې نه کوئ؟ د ربکه مطلب دی چې هغوی د رب سره هیڅ تعلق نه و. او نن هم خلک وایي چې مونږ له دعا کول نه راځي، پوهیږو نه چې څنګه دعا وغواړو. د دې مطلب دی چې تاسو چېرته د رب سره خبرې نه دي کړي. تاسو چې کوم غم دی، کومه پریشانی ده، هغه تاسو د رب په مخ کې نه دی ښي. دا هم یو کنیکشن دی دعا کول، او مونږ ته په خپله وخت نه میلاویږي د دعا د کولو. نو مونږ له راځي نه چې چا راله وکړي او مونږ پسې آمین وایو، نو هغه به ښه وي، ځکه چې په خپله خو راله راځي نه. نو زده کړئ کو نه درځي. چېرته یو ماشوم داسې وایي چې ما له د خپلې مور سره خبرې کول نه راځي، نه وایي که نه داسې. او الله تعالی د خپل بنده سره د اویاو میندو نه زیات محبت کوي. زمونږ هر ضرورت چې وي هغه الله تعالی پوره کوي، زمونږ هر خبره اوري، هغه مونږ له هر څه راکړی دي، او زمونږ د هر څه خیال ساتي، او زمونږ د هغو سره د کله راسي تعلق دی چې کله زمونږ د خپل مور او پلار سره لا هم رشته نه وه، د هغه وخت نه زمونږ د هغو سره رشته ده. مور او پلار خو وروسته راغلل، دنیا د راتلو نه پس مطلب د هغوی سره زمونږ رشته قایمه شوه. چې کله مونږ صرف روحونه وو، نو هغه وخت زمونږ د الله تعالی سره د هغه وخت نه کنکشن دی، او تاسو له د هغه الله سره خبرې کول نه درځي. الله تعالی سره ستاسو دومره پخوانۍ رشته ده، او بیا هم تاسو له د هغو سره خبرې کول نه درځي. چې کله خلک وایي چې زه پوهیږم نه چې د فلاني سره څنګه خبره وکړم، لکه چې څوک ناشنا کس تاسو سره کینی، نو تاسو پوهیږئ نه چې زه سره څنګه خبره شروع وکړم. یو دوه خبرې وکړي او بیا بنده سوچ کوي چې مخکې څه وایم. او چې څوک خپل خوګ بندرا شینو بیا خو ټول وخت بنده ته پتم لګی چې وخت چرته لاړو. کو بنده ټول شپلې گیاوی نو داغی خبری نه ختمیږي. سو فرقی ځکه چې خپل خوګ کس دی، داغو سره زمونږ یو تعلق وي، بیا د وخت پته نه لګی او د ناشنا بنده سره وخت تیرول ګران شي. کو د الله تعالی سره مونږ اجنبی شو، ناشنا شو، نو دا ډیره د سوچ خبره ده.